په کابل کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. ازادي رادیو دوله ساته خبرونه له همدې شی په پایله او د ماشام تر 8 بجو دوام کوي. نن جمعه د 1499 لمریز کال د سلواغي تلرشته مچې د 2021 میلادي کال د فبروري له 28 سره سم ده. په دې سهارنی خبري مجله کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې دراوړو چې وای په نږدې راتلونکو کې د کابل واشنگټن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان په اړه کړی دی. نور ګڼ راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه زه فریبا ظاهر تر د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. پسر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوي باید پر دې بنسټ وي چې ډاډا سوچي د غیوات بیا د ترهګرو په خوندې پناه ځای نه بدلیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما پر دو موټرو په سروبي کې حمله شوې چې 15 تنه ساتونکي پکې وژل شوي، او د جرمني صدر اعظم په دغه یوه کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربېره خلک وهڅول چې ډېر احتیاط وکړي. د خبرونو تفصیل د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوي باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډا سوچي د غهواد بیا د ترهګرو په خوندې پناه ځای نه بدلیږي. یانس ستولتنبرګ د خبره پرون په بروکسل کې د بلجیم له دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال وکړه. دوی دواړو د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی دی چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبه پر ورځ په بروکسل کې پیل شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ناتو دفاع وزیران پریکړه وکړي چې افغانستان خپل پوځیان وباسي خپل پوځي ماموریت ته ادامه ورکړي. ستولتنبرګ وویل طالبان د دې پر ځای چې خپل ژمنې پر ځای کړي، شخړې راکمې کړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، دوی د شخړو کچه لوړه کړې ده، حتی د ډاکترانو، قاضیانو او خبریالانو پر ضد لاس په کار شوي دي. د ناتو سرمنشي وویل موږ له سخت انتخاب سره مخامخ یو، یا به خپلو پوځي هڅو ته په افغانستان کې ادامه ورکوو، یا به له دغه هېواده ووځو او دا خطر به منو چې دا ځای بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما پر دوو موټرو د پنځشنبه پر ورځ په سروبي کې حمله وسوه چې 15 تنه ساتونکي پکې وژل شوي. یونما په ټویټر کې پر دې پیښې خوشحالي څرګنده کړې ده او لیکلي دي چې د دوی کوم غړی په دې برید کې نه دی وژل شوی. د یونما دفتر په 2002 کال کې په افغانستان کې پرانستل شو چې پکې تر زرو ډیر کسان کار کوي. په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي او یو شمېر مامورین افغانان دي. په فاریاب کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او په دغه ولایت کې د پاجواک خبری اژانس خبریال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سو. د راپور له مخې ناپیژاندو وسلوالو د مرکز میمنې په بازار کې پر دردزې وکړې. د پولیسو په وینا د قطب الدین کوهی روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون او خبریالان وژل شوي دي. د ګډو رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلی سیال لیوناردو باربوسا ته ماته ورکړه. دا لوبه چې د یک خصوصي تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده، په پای کې یې ښاغلی هوتک وویل
ټول افغان ولستا زخمی ټپي افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم. پیروزی تان مبارک هموطنای غمگین ما، هموطنای بیچاره ما.
د خپل سیال د دوهم راوند په نیمایي کې لپ شو غورځوه. سموږ غله ازادي راډیو ری. د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربېره خلک وهڅول چې زیات احتیاط وکړي. انګلا مرکل پرون په برلین کې د ولسی جرګې غونډې ته وویل
شخصي سفرونه او لیدنه کتنې د دې په ګډون چې د خپلو خپلوانو ترمنځ وي باید وځلیږي چې څومره ممکنه وي له کوره کار وسي. په دې ډول زه یو ځل بیا له کارکوونکو هیله کوم له کوره کار اغېزمن دی، اړیکې ورسره کمیږي.
د میرمن مرکل تر دې څرګندونه یو ورځ د مخه د جرمني حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه د مارچ تر 8 تمدید کړل. په جرمني کې تر 2 میلیونه درې لکه ډیر کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوی دي، او په دې هیواد کې د دغه اخیستونکو ناروغي د تلفاتو شمیر تر 4 شپږ تر 0 اوښتی دی. د چین د ملي رادیو تلویزیون ادارې د پنځمې پر ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیونی چینل بی بی سی پر لیدلو بندیز ولګید. دا اعلان یو ونی ورسته تر دې وسو چې د بریتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي تلویزیون جواز لغوه کړ. د چین په بیان کې راغلی دی چې بی بی سی په دغه هیواد کې د راپور ورکولو له اصول جدي سرغړونه کړې ده. د اصول لمخې باید خبرونه بخشي خبرونه رښتیاوي بي طرفوي، خو دا خبرونه د چین له ملي ګټو سره پټه کار کړي. د بي بي سي یو ویان دی بیا په یو بیان کې چې د ایمیل لاري خبر کړي دی، لیکلي چې دوی د چین د چارواکو د پریکړې ډیر نه هلي کړي دي. وايي بي بي سي په نړیواله کچه باوري سرچینه ده چې په عدالتانه به پرې ډول د چالويري او ملاتړ پرته راپور ورکوي. او دا کله چې د سرباز په نوم د فلم ننداره په کابل کې د کابل شپږم تر نه هم تر سره سي، د افغان فلم مشري سهرا کریمي ته د ننداره په اړه وویل چې هدف یې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ دی. میرمن کریمي په ټویټر کې د پنځشنبې پر ورځ لیکلي چې تر اوسه په دې ننداره کې د ګډون لپاره دوی ته 28 مستند داستاني انیمیشن او موبایلي فلمونه استول شوي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 3.1، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 22.2، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24.3، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 21.8، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 23.2.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ده. مخکې تر دې چې نور راپورونه درته پیل کړو، د خبرونه معرفي لرو. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنز د یو نوی ګډ پلان خبر ورکوي.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر د افغانستان د دولت او د امریکا د دولت د ګډ پلان په وی پروسه او جدي مذاکره کې وړاندې ګام اخلو.
په غزنی کې د وژل شوی سرتیرو د کورنۍ شزینه خپلوانی له دولت څخه د اکرامي غوښتنه کوي.
او نور غدې شې څو د ځوندای ودی غوښ خپل په پاتې دی د تیرمنه یې متر کړی پروسه منه دې ته تکاو ته نه درکړل.
دا به هم ووري چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مدافع وکیلان به سر لنن خپل دفاعي وړاندې کړي او د ژوند پرنګونو کې
بس خورور جانا دا غین دا ګنڈیری دی دا غړې اندرولی سړک په غوړه باندې خو شوې بس وختایو چې هغه د شپک سبو کوي
دا باندې شي نفسې د اقتصادي مخبل دای زې په ځکه چې به بټای ته چې بټای کې کور کې فخت وي.
دا مجلمو ترونی مو بجو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او واشنگتن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې دغه پلان چاري پیل سوي دی او په شدت به مخ ته ولاړ شي. شغلی اتمر طالبان تورن کړل چې د دوحې د سولې له هوکړې سره سم خپل ژمنې نه دي پر ځای کړې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. احمد شیبر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شبې هوکړې ته بیا کتنه کوي او په ورته وخت کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د یوې نوې طرحې خبر ورکړ. محمد حنیف اتمر په کابل کې د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته د دې پلان په اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر د افغانستان د دولت او د امریکا د دولت د ګډ پلان په وی پروسه او جدي مذاکره کې وړاندې ګام اخلو. دا پروسه له تیر شپې راهیسې پیل شوې ده او په شتات به مخته ولاړ شي. په دې پروسه کې د دواړو دولتونو د امنیت شوراګان شامل دي. همدارس به ټول هغه مهم وزارتونه چې په سیاسي چارو کې ونډه لري په دې کې حضور ولري.
تر دې مخکې ولسمشر اشرف غنی د 2000 کال د فبروري د 9 مینیټې د سولې د هوکړې بیا کتنې تود هرکلی کړی وو او ویلی وو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به یو پلاوی کابل ته راولي شي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خپلو خبرو په یو برخه کې هیله ښکاره کړه چې طالبان به په دوحه کې له افغان پلاوی سره بیرته خبرو تکشینی، خو د په ورته وخت کې وویل چې د سیمه هیوادونه هم په دې برخه کې له طالبانو ورته غوښتنه لري.
تمام موارد منطقي ما به طالبو پیامه
زموږ ټولې سیمې طالبانو ته واضح پیغام ورکړی دی. له طالبانو غواړي چې د خبرو میز ته راستانه شي، له شخړو لاس واخلي، د وینې بهېدل بند کړي او د خلکو له وژلو لاس په سر شي. دا پیغام له ټولې سیمې هر ورځ دوی ته ورکول کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د سولې خبرې تیر کال د سپتمبر په 12مه پیل شوې، خو له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري ویلي وو چې د دې هوکړې له مخې به ټول امریکایي پوځیان د 2020 کال د میتر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو شرط دا دی چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان په خپلو څلورو ژمنو کې پاتې راغلي دي: د تاوتریخوالي کمول، له ترهګرو سره خپل اړیکې پرې کول، صادقانه او معنا لرونکي خبرو اترو پر مخ وړل، او د جګړې ډګر ته د خوشي شوي طالب بندیانو نه راستنول. شاغلی اتمر دا خبرې د سولې لپاره پښپژمه سیمه ایز غونډه کې وکړې. دا غونډه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وشوه چې پکې د آسیایي او اروپایي هیوادو سفیرانو برخه اخیستې وه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. په غزنی ولایت کې د وژل سویو سرتیرو د کورنۍ شتینه خپلوانی له دولت څخه د اکرامیه غوښتنه کوي. دوی وایي دغه اکرامیه یا خو بیخي نه ورکول کیږي او یا که ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ او ډیر لږ برخه ورکول کیږي. خو چارواکي بیا د مېرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سویو سرتیرو له اکرامیې څخه برخمن نسی. نور حال په دې راپور کې اورو.
نیګ راخړې نه وکیل می خسر د خسر می اورجنی ور کوي دا ډیر وخورتي وای بند دی نه
ور کوي. دا د غزنی قرباغ ولسوالۍ 15 کلن امینه د چله دولت څخه د خپل وجل سوي سړی د اکرامیه غشتنه کوي. دا وای څلور کال وړاندې سړی په خپل ولسوالۍ کې د پولیسو پلیکو کې ووجل سو. امینه د څلور اولادونو مور ده چې دا وخت ل خپل ورور سره په غزنی شهر کې په کرایې کور کې ژوند کوي. دا یوازې امینه نه ده چې دولت یې اکرامیه نه ورکولو څخه شکایت لري، بلکې په غزنی کې د ډیرای وجل سو سرتیرو کونډې او بوري له دې ستونزې کړیږي. اکرامیه هغه پیسې دي چې د وجل سو سرتیرو کورنیو ته د اړوندو ارګانونو له لوري د سرتیرو له وجل کېدو وروسته ورکول کیږي چې مقدار یې شاوخوا یو لک افغانۍ دی. دوی وایي دغه اکرامیه یا خو بیخي نه ورکول کیږي او یا که ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ سره او څو برخه پیسې په یوه بله پلمه ورڅخه ګرځول کیږي. نورخانۍ د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې اوس په غزنی ښار کې په کرایې کور کې ژوند کوي. دا وایي زوی پولیس وو او څلور کاله وړاندې په غزنی ښار کې په یو وسلوال برید کې ترور سو. دا ګیلان ولسوالۍ زرمینه هم په دوو زامنو بوره ده. دا اوس د غزنی ښار په رسول آباد سیمه کې په کرایي کور کې له خپلو کونډو ژنندو او اتو یتیمو لمسیانو سره ژوند کوي. زرمینه وایي یو زوی شاوخوا 3.5 کاله وړاندې د پولیسو په لیکو کې په ګیلان ولسوالۍ کې ووژل سو او تر هغه لږ وروسته یې دوهم زوی هم ووژل سو. هغه هم د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله. دا زیاتوي د خپلو زامنو د اکرامیه د ترلاسه کولو په مخه ډیر ځله د شهیدانو او معلولینو امریت ته تللې، خو هیڅ کار یې نه دی سوی. زرمینه وایي تیر ژمی یوازې 6000 افغانۍ ورکړل سوې دي. د غزنی ولایت ټولنیزو چارو مرستیاله حسیاندړه بیا وایي په دې تړاو د شهیدانو او معلولینو چارو له وزیر سره لیدلی دي. له هغه څخه یې غوښتي دي چې د دغه مېرمنو ستونزې حل کړي. دا وایي دغه کونډو بورو او ورارو مېرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سوو سرتیرو له اکرامیه څخه برخمن سي. دا غلی اندړې په خبره دی پر دې کار پیل کړی چې یو ځل خیالي شهیدان ورڅخه وباسي د ټولو خلکو ستونزه به حل سي. دا زیاتوی په غزنی کې ډیرای زورواکو خپل خیالي شهیدان د شهیدانو او معلولینو پر ریاست کې ثبت کړی دی.
د شهدا او معلولینو د وزیر سره چې ما ملاقات وکړو مشخص پندې برخه ملاقاتو چې دوی ته تخصیص باید په وخت زمان راشي او دوامدار او منظم ورکړل سي. وزیر صاحب ما ته وعده راکړه وی ویل چې باندې کار شروع کوي او کار مونږ هم شروع کړی دی چې دا شهیدان خیالي او هغه واقعي شهیدان تفکیک کو.
دا غزنی نظامی چارواکی بیا وای دوی هڅه کړې ده چې د خپلو وژل سو سرتیرو اکرامیه پر خپل وخت د هغې کورنیو ته وسپاري. امونیا قومندان مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل
اس امکان نه لري چې موږ د خپل شهیدانو اکرامیه په خپل وخت باندې ورنکو. په مغه لحظه په مغه ثانیه باندې د پولیسو د شهیدانو اکرامیه ورکول کیږي. یو هغه موضوع دی چې د بعضو شهدا او وارثین معلوم نه وسی چې موږ نشو کولی سي هر چا ته د هغوی اکرامیه ورکړو.
غزنی هغه ولایت ته چې ډیری اوسیدونکي په ځانګړې توګه مېرمنې د جګړو له امله له بېوزلۍ، فقر او غریبۍ څخه کړېږي.
د افغان وژل سوی سرتیرو د کورنۍ حال مو واورېده. د افغانستان د جګړو د ختمېدو پر لارو چارو او هڅو لویدیځو رسنیو هم تبصرې کړې دي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به واورو.
ازادي خبری مجله اوري.
وال ستریت ژورنال په خپل وروستۍ غنې کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی له افغانستان څخه د وتلو سامان لاره. په دې مقاله کې لولو چې د روان کال په اکتوبر کې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتلو شل کاله پوره کیږي او دا د درک وړ ده چې امریکایان غواړي له افغانستانه ووځي. خو وال ستریت ژورنال د هغه وخت پرتله د امریکا اوسنیو ستونزو ته هم اشاره کړې. ورسپانه لیکي د مې پر 28مه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو سیاسي پریکړه وه، نه یو ستراتیژیک محاسبه. لیکوال زیاتوي د ولسمشر جو بایدن اداره دا پریکړه لسره ارزوي. که څه هم ځینې جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان په افغانستان کې د امریکا د جګړې سمدستي ختمول غواړي، خو وال ستریت ژورنال پوښتنه رامخته کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به څومره مسؤلانه کار وي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې هم چې د دواړو ګوندونو جوړه ده په یو راپور کې روانه میاشت له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه قانع کوونکي موضوعات کانګرس ته وړاندې کړل. وال ستریت ژورنال په پای کې لیکي هدف په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دایمي حضور نه دی، خو د لیکوال په خبره یو شمیر ځواکونه دي په افغانستان کې پاتې سي چې د کورنۍ جګړو د مخنیوي وړتیا ولري او په دې هیواد کې د نړیوال تروریزم د پټن ځایونو د بیا راژوندې کېدو لاره ډب کړي. واشنگتن ټایمز ورسپانې هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونې راخیستې چې اشاره یې کړې د مې په لومړۍ نیټه به شایي له افغانستان امریکایي ځواکونه ونوځي. ولسمشر بایدن د وسلوالو قواو د عمومي قمندان په توګه د چارشمې په ورځ د پنټاګون د لومړنۍ لیدنې پر مهال دا څرګندونې کړې. د هغه اشاره دې ته وه چې شایي د مې د لومړۍ نیټې له ضرب له جاله مخ خوړوي او ټینګار به یې دا وي چې د زور پر ځای ډیپلوماسي د لومړنۍ وسیلې په توګه وکاروي. د تیر میلادي کال د فبروري پر 9 د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ په تړون کې راغلي چې د 2021 کال تر مې میاشتې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي. په بدل کې به طالبان له جګړو لاس اخلي، له القاعده شبکې سره به اړیکې پرې کوي او دا به ډاډمنوي چې افغانستان د امریکا او نورو متحدینو پر ضد نه کارول کیږي. اوس چې دا ضرب له جل نږدې سوی، واشنگتن ټایمز د ولسمشر بایدن له قوله لیکي چې وایي د امریکا نوې اداره د روانو شرایطو پر اساس اقدام کوي، نه د نیټې او مهالویش له مخې. ورسپانه دا هم لیکي چې د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس او دفاع وزیر لوید آستن هم د ښاغلي بایدن سره په دې برخه کې هم نظر دي. واشنگتن ټایمز د بایدن هغه خبرې هم راخیستې چې وایي له دفاع وزیر لوید آستن او د نړۍ له نورو مشرانو سره به په ګډه کار وکړي چې جګړې په مسؤولانه ډول ختم کړي. اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ مدافع وکیلان به سرلننه خپل دفاع وړاندې کړي. په کانګرس کې دیموکراتان غواړي چې ټرمپ له واکه وروسته استعفا سي. دوی وایي چې د جنوري په 18مه ټرمپ مظاهره چن هڅولی و چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي او په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي وو. په دې اړه نور جزئیات احمد شي برکوي.
په کانګرس کې دیموکراتانو د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهم استعفا د محاکمې قضیه یو ورځ وروسته تر دې بیا پیل کړه چې پر کانګرس د جنوري د 18مې نیټې د برید یو نوی ویډیو یې ښکاره کړه. د اساسو جرګې وکیلان چې د امریکا د اساسي قانون له مخې د استهزاء په قضیه کې د څارنوالانو په څیر دنده ترسره کوي، استدلال یې وکړ چې ټرمپ خپل پلویان هڅولي دي چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي. دوی د ټرمپ ټویټونه، ویډیو، همدارز یو شمېر اسناد د شواهدو په ډول وړاندې کړل. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړې وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو بریدونه کړي دي. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړې وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو برید کړی او ولسمشر دوی ته ویلي وو چې هلته ووسي. د پخواني ولسمشر ټرمپ مدافع وکیلان په خپله دفاعیه سرلننه وړاندې کړي. د دوی د دفاع په دلایلو کې یو دا دی چې له قانوني پلوه دا سم کار نه دی چې ولسمشر روسه تر دې استیضا شي چې د ولسمشرۍ دفتر یې پرېښی دی، خو ګڼو قانون پوهانو ویلي دي چې دا ممکن دی. بل لور ته اساسو جرګې هغه وخت لا د ټرمپ د استیضا غوښتنه کړې وه چې دی د جمهوري ریاست په دفتر کې و. دا قضیه اوس په سنا کې ده. که چیرته د سنا له دریو دوی برخې موافقه وکړي، ټرمپ به استیضا شي. په سنا کې نیم سناتوران د ډیموکراتانو دي او نیم هم جمهوري غوښتونکي دي، چې د جمهوري غوښتونکو په دې ډله کې ډیر لږ له دې سره موافق دي چې ټرمپ استیضا شي. د جمهوري غوښتونکو سناتور مارکو روبیو فاکس نیوز ته د فبروري په لومړیو کې ویلي وو چې د کانګرس پر بدانې برید ویرونکی وو، خو د ټرمپ استیضا د دې لپاره په کار نه وه چې هغه نور ولسمشر نه و. خو د چهارشنبې په ورځ چې یو شمېر ډیموکراتانو د جنوري د شپږمې نېټې د برید ځینې ویډیوګانې او ژغیز پیغامونه خپاره کړل، څو تنه سناتورانې په لیدلو حیرانه شول. د ټرمپ دفاعي ډله به همداراز استدلال وکړي چې د بیان د ازادۍ له مخې ټرمپ د خبرو حق درلود او هغو کسانو چې د کانګرس پر ماڼۍ برید وکړ دا د هغوی خپل کار دی. دوی همداراز وایي دا قضیه چې ښایي د جمعې په ورځ به بشپړه شي سیاسي انګیزه لري. د جنوري د شپږمې نېټې په برید کې د یوه پولیس افسر په ګډون 15 تنه ووژل شول او بیا څو ورځې وروسته د پولیسو دوه افسرانو چې د دې پیښو شاهدان وو ځانونه ووژل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راګرځو. د کندز ولایت په مرکز کې یو شمېر نجونې د سولې د ټینګښت په خاطر د ښار پر دیوالونو رسامۍ کوي. دوی وایي غواړي چې سولې ته د رسېدو په هدف ټول افغانان لاس په کار سي، ځکه د ټولنې سوکالي او پرمختګ په یووالي او تلپاتې سولې پورې اړه لري. نور حال په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې په کندز ولایت کې یو شمېر نجونو د تیراژا په نوم یوه هنري ډله جوړه کړې ده او د ښار په بېلابېلو برخو کې پر دیوالونو رسامۍ او لیکنې کوي. دغه هنري ډله وایي چې دوی د سولې د ټینګښت په هدف پر دیوالونو مختلف شعارونه لیکي او رسامي کوي چې د جګړې د ښکېلو لورو پام د سولې ټینګښت ته واړوي. د دغې هنري ډلې مشره نونس کلنه صدف دانش ده. دا وایي
تقریبا یک مدت کوتاهی میشه که ما این گروه را تحت نام
زموش هنری دله د تیراژه په نوم یادیږي. دغه ډله لس غړي لري چې شپږ تنه یې نجونې دي او څلور تنه یې هلکان دي. یو نقاش هڅه کوي چې د خپل ولس دردونه د تصویر په ژبه بیان کړي تر څو د جګړې ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
د دې هنري ډلې غړي وایي غواړي چې د رسامۍ په ژبه د جګړې کارغیړنه څیره خلکو ته ښکاره او د سولې له نیکمرغیو خبر کړي او دغه راز د ځوانانو هنري ظرفیت لوړ کړي چې له دې لارې د سولې د ټینګښت په خاطر خپلې هلې ځلې وکړي. د دې هنري ډلې غړي هدیه خلیق په دې اړه وویل
ما بیشتر روی حقایق روزمره روی سال خوشنه
د هنر په ژبه د ټولنې ورځني حقایق او پیښې بیانوو او د تاوتریخوالي او جنگ پر ضد کار او فعالیت کوو. طالبان باید له جګړې لاس واخلي. موږ د خپل هنر او د قلم له لارې د سولې د ټینګښت په خاطر کار کوو او مخته ځو.
دوی د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کوي چې نور د تاوتریخوالی پای ته ورسوي او ورباندې اعلان کړي چې په هیواد کې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. په کندز کې د دې هنري ډلې فعالیت د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو پاملرنه یې هم ځان ته اړولې ده. په کندز کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
جمعی از جوانان متحد و هنرمند آمدن روی ارزش های
یو شمېر فعال او هنرمند ځوانان راټول سوي دي او دوی د رسامي ایستلو او د شعارونو په لیکلو سره غواړي د سولې د ټینګښت په خاطر کار وکړي تر څو خپلې غوښتنې او هیلې د رسامي او د لیکلو په ژبه بیان کړي.
په کندز کې په دې وروستیو کې د سولې د ټینګښت تر عنوان لاندې بېلابېلې برنامې عملي کېږي چې له دغو پروګرامونو څخه یوه هم دغه هنري ډله ده چې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په هدف د دې ولایت په واټونو کې فعالیت کوي.
ستاسو له پیغامونو
زلایک د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ نه خبرې کوم. از برای خدای ته د الینګار او د لغمان ډیر سره کم ده او د لیارې نه بیخي پولیس خلاص جوړ کړی. دغه لیارې غم دی وکړي د لغمان ولی بیخي دغه لیارې غم نه کوي. خلک کتابه شو پولیس خلاص ترې جوړ کړی هیڅوک کورو ته نشته. وسلام
کلی والا شنا د هلمن ولایت د نادلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریږدم. هلمن ولایت د تراخ او بو زرکت لري ډیر سندونه پکې خو متاسفانه چې د هلمن د سندونو څخه ګټه نه اخیستل کیږي. یعنی هغه اوبه د هغه شپالتي ایران ته بهیږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله وه زه د چې کوم بندونه دي یو بند د هلمن د نوزاد ولسوالۍ د فرحات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هېواد لار وبر کې ډېر ستا باید دغه ته توجه وکړي چې نور ځوانان نور هیوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. سلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په برخه کې د نورستان ولس مشکل سره سوګرون ده. خاصتا د صحت کارکونکو غړي دا شپږم میاشت روان دي. دا تر اوسه کارکونکو معاش نه دی ورکړل شوی او دوایم نشته. همدغه مشکل زه لاسې ګریوان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په برخه کې کارکونکو د کارمندان او ډاکټر صاحبان درس مشکل سره د لاسې ګریوان دي. تاسو زه غوښوم چې زموږ خبرې دا پوری چارو اکثر شریک کی چې تاسو ته یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو اوسم د مهمو خبرونو سره ټکی اورو. د ناتو سرمنشي وايي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوي باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندې پناه ځای نه بدلیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نما پر دوو موټرو د پنځمې پرځ په سوربي کې حمله وسوه چې پکې 15 تنه ساتونکي وژل شوي. په فاریاب کې د آزادو خبريالانو د ټولنې مشر او په دې هیواد کې د پژواک خبري اژانس خبريال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې ټپي سو. د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا او بعد مخنیوي لپاره د نوي بندیزونو د سربیر خلک وهڅول چې ډیر احتیاط وکړي. او د چین د ملي رادیو تلویزیون ادارې د پنځمې پرځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیونی چینل بی بی سی پر لیدو بندیز ولګیت. اوس به هم د ژوند رنگونه په ګټه سره وورو.
د ژوند رنگونه
نوم دې چیرې؟
نوم می شیرین.
شیرین ورور څه کاروبار کوي؟
بس ورور جانا دا غینې دا ګنډيري دي دا غړې درولې سړک په غوړه باندې کوی شوې. بس وختایو چې څنګه چې شپک سبو کوي.
ګنډرې سره څنګه موږ نه نیمته یو دام خرڅوي.
دا دام خرڅوي بالکل خرڅو زکه چې وو.
بل نوم دې چیرې؟
یو نوم هو څوک پلوې ته بوښوي جوړه پل بوښوي څوک ته بمبلک وي.
امي شادل ته ویلوډو کې ځي بدلوي
نه ولا امي شادل ته ویلوډو کلا کلا مټر رس ډیر شي بیا کلا غړې کوټه کې کلا پټه کې ځګه چی په مټر یې سی به څنګه کې سړک وړو
غني چې ګندري ونه جوړيږي دا کوم زین راي
دا غا خوش به زور کې دی دا لکانو د منتیکا کې ته کې
یعنی خوښ کې کیږي.
یو خوښ کې کیږي ان شاء الله.
دا به یو دوه میاشتې دوام وکړي ونی ما
ای دات کې یو دوه میاشتې دوام کی
یغه نو ورسته بیا کاروبار بیا بدلوي نو
بس خو می خو کاروبار نه راشي دا باندې شي نه سیدا سي اقتصادي می خپل دای زې په ځکه چې به بټای ته چې بټای کې کور کې فخت وي.
شومان څومره دی؟
ما شومان تقریبا لاس کا سا تبر لرم.
زرای څنګه د مصارف
ولا خوستی گزاره سره پکو وس چاته سکسو وي خو گزاره د سره پکو به دغه باندې کوچې وی کلمدای وي سره وي کامه وی زیاته وي ځکه چې صبر بهتر ده. صبر بکی
زین وخت عاجل مریض پیدا کی او یا سخت کار پیدا کیږي نو دغه لپاره بیچاره نه وي.
ولا خوستی بیچاره تو بی خو بس چا غونته چې یار دوست ملګری وي اختوار شو یو سنه ستر واخلو پښ وي هغه به دومره پیا وګړي به ورو ورو څور کوو هغه تام
ډیر مننه په خیر کې د کبزړه کې څوی دام راته وای.
بس ټول خوش میاشو ته ټول افغانانو ته مده خوښ ته د پیغام د چې بس خپل کاروبار خپل ژوند مصروف وسایت دا مې خوښه ده.
ډیر مننه
خوشاله اوسې مننه.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو د مجله را سره واوریدل. خو د ماښام تر وو بجو پورې لا هم زموږ خبرونه د مل لري. اوس به د دې مجله زموږ همکار آرش مندر ته وړاندې کړئ.
تشکر.